السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا خبرونه د امیر محمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې د کندوز مقامات وی د قلعه زال ولسوالۍ نن سهار له طالبانو بیرته نیولې ده. د کونړ چارواکي وی په مرکز سدآباد او درې ولسوالیو له سهار راهیسې حملی شوی دی او د ولسمشر غنی میرمن یا لومړی میرمن وایي چې د خوځ رول چې د سولې پیغام ورکوونکي دی د سولې په پروسه کې مثبت اغیزه کولی شي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وویني او تمه ده چې نوموړی به له امریکا وغواړي چې سوري کردانو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د روسیې پر یو شمېر مخکښو ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی دی. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان له خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د مالی وزارت وایي د جمهوری ریاست د لومړي معینیت د ټولو مامورینو تنخواګانې به په کم وخت کې اجرا سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یو هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه مېرمنې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مالی وزارت وایي د جمهوری ریاست د لومړي معینیت د ټولو مامورینو تنخواګانې به په کم وخت کې اجرا سي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرمزي ازادي راډیو ته وویل د دغه معینیت تشکیلات له یو لړ پړاوونو څخه تیریږي چې ځینې کارونه یې بشپړ سوي دي.
زمونږ د معلوماتو پر اساس د یادو فرماندانو معاشونه د رود تر میاشتې پورې اجرا شوي. د هغه څخه وروسته هم پروسس کېږي د دوی په خپلو کې هغه د کوم د تشکیل د جوړولو پروسه ده نو د مالي امکاناتو له ادرسه کومه ستونزه شتون نه لري پاتې برخه هم اجرا کېږي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي معینیت د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمن وایي کارکوونکي د تنخواګانو د ځنډ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق پر وړاندې نړیوالې همغږۍ ته اړتیا ده. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې مشکل دا و چې دا یو ځای منسجم شوی نه ده. مختلف وزارتونه هر څوک خپل کار کوي دا باید منسجم سي یو ځای راټول سي. دغه ټول فعالیتونه چې سره کوو په یوه ساحه کې په یو وخت کې باید موجود وي. ټول د همدې هدف لپاره کوي خو چون دا ټوټه او پرچه کار کوي نتیجه هم نه معلومي یو ښه مؤثر هم نه.
د دغه وزارت مندنې ښیي چې د هیواد په یویشتو ولایتونو کې په څه باندې 200,000 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دغه وزارت د 2016 میلادي کال په راپور کې راغلي په ټول افغانستان کې د ایچ آی وی 2290 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له ډلې 1,950 تنه مړه شوي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي بېوزلي، کورنۍ جګړې، بېکاري، د مخدره موادو استعمال، غیر روغتیايي چاپیریال په افغانستان کې د ایچ آی وی ناروغۍ د زیاتوالي عمده عوامل دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په لکړی څو د دغه ناروغي پاړه د اما په هوی کې چلوړه او د پرخېدو مخه ونیسي. او د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یو هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه مېرمنې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. د لغمان ولایت مقام څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي د پیښه نن غرمه مهال د لنګار ولسوالۍ د سلنګار په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په تغول شوي هوان مرمۍ کې رامنځته شوي دي چې له امله یې دوه مېرمنې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. وړمه ورځ هم د یو توغندي برید له امله 15 ماشومان وژل شوي وو او دوه نور ټپیان وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوې د نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو پر مهال غوښتنه وکړه چې امریکا کورد سوریانو ته له وسلو ورکولو ډډه وکړي. ترکیه دغه کورد جنگیالي ترورستان ګڼي. د سپینې ماڼۍ غونډه په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د جګړې په اړه د نړۍ پر کچه ډیپلوماتیکې هلې ځلې مغلقې او شدیدې سوې دي. په سوریه کې امریکا او ترکیه دواړه د بشار اسد د حکومت له مخالفینو ملاتړ کوي خو انقره او واشنگتن د دې جګړې پر ځینو اړخونو له یو بل سره مخالفت لري او د دې لیدنې په ترڅ کې ښایي دوی پر دغو مخالفتونو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ټاکل سوی ده. اردوغان پر امریکا په دې اړه هم ټینګار وکړ چې فتح الله ګولین دې ترکیې ته وسپاري. د ترکیې حکومت پر ګولین تور پورې کوي چې د تیرې جولای میاشتې په ناکامه کودتا کې د ده لاس و. همداراز ویل کېږي چې اردوغان به له امریکا وغواړي چې د ترکیې الاصله ایراني تجار پر وړاندې بندیزونه ایسته کړي. اردوغان هیله څرګنده کړې ده چې امریکا ته د ده سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ډېر مهم ثابت شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د روسیې پر یو شمیر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی دی او امر یې کړی دی چې داسې پاڼې په بشپړه توګه په اوکراین کې یا بندې سي او یا محدودې سي. د دغو انټرنیټي شرکتونو نومونه چې ورباندې بندیز لګېدلی دی د پوروشینکو پر ویبپاڼه خپره سوي دي. په دغه امر کې ځینې روسي شرکتونه او اشخاص دي چې د کیف چې کیف وایي د اوکراین پر وړاندې د روسیې په تیری کې لاس لري. د انټرنیټي امنیت شرکتونو موندلې چې احتمال سته له تیرو څلورو ورځې راهیسې په نړیوالو انټرنیټي حملو کې د شمالي کوریا لاس وي. له دغو حملو څخه په 150 هیوادونو کې په نړۍ کې شاوخوا 300,000 کمپیوټرونه اغیزمن سوي دي. امنیتي شرکتونو د دوشنبه په ورځ ویلي چې حمله کوونکو دوو شرکتونو هغه کوډ کارولی چې د 2014 کال کې د سوني شرکت پر کمپیوټرونو د حمله کوونکي شرکت کارولی و او شمالي کوریا په دې حمله کې په لاس درلودو تورنه سوي وه. خو امنیتي شرکتونه وایي چې دا کوډ شایي یوازې کاپي کړل سوی وي او دغو شرکتونو له یو بل سره مستقیم تماس نه وي نیولی. اسرائیل میشته د انټرنیټي امنیت شرکت ویلي چې پر دې موافق دی چې د ورستیو انټرنیټي حملو تر شا د شمالي کوریا لاس دی. یو میلیاردر چې له کرملین سره تړاو لري د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس پر وړاندې د تهمت او سپکاوي په خاطر د تاوان دعوه کړې ده. دا د هغه راپور په خاطر چې اسوسییټیډ پریس د تجارت او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخواني کمپاینر ترمنځ د تړاو په اړه خپور کړی و. فدرال محکمې ته دغه شکایت د دوشنبه په ورځ په واشنګټن کې ثبت سو. د المونیم سوداګر اولیک ډیریک پاسکا وویل چې د پال مانافورت سره د تړاو په اړه اسوسییټیډ پریس د مارچ میاشتې دغه راپور دی په ناسمه توګه په جنایتکارو فعالیتونو تورن کړی دی. دې خبري اژانس ویلي چې اوس هم په راپور کې پر خپله خبره ولاړ دی. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس یاد راپور وایي څو کلونه وړاندې د ډیری پارسکا لپاره د دندې پر مهال منافرت ورته ویلي و چې په سیاست سوداګریزو موافقو د امریکا او اروپا د خبرونو په پوښښ او په پخواني شوروي اتحاد کې نفوذ پیدا کړی او پر دې هر څه د ولادیمیر پوتین په ګټه اغیز وکړي. او د قزاقستان یوې محکمې د مزدورانو د اتحادیه مشر امین الیاسینوف په 2 کاله بند محکوم کړ. محکمې دا حکم نن وروسته له هغه واوره وه چې پر الیاسینوف د اداري فساد او په ښکاره د دولتي چارواکو له امر څخه د سرغړونې تور پورې و. الیاسینوف په جنوري میاشت کې هغه مهال ونیول سو چې د او سی سی شرکت سلګونو کارکوونکو د 2 اونیو لپاره د سوداګرانو د اتحادیه د منحلېدو پر ضد لاریون وکړ. دا لاریون هغه وخت ودرول سو چې په قزاقستان ستان کې وي محکمې ته لاریون غیر قانوني وباله. د خبرونو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغان چارواکي وی نن سهار وختي د کندوز قلیزال ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته ونیوله. اخوا د کونړ چارواکي وی مسلوالو مخالفانو نن په مرکز استعباد او درې ولسوالیو بریدونه وکړل.
پوچابي دري ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخالفین مخ شوي دي. شل کسه مخالفین مړه دي او تر لسو پورې زخمیان دي.
مالی وزارت وی د جمهوریت ریاست د لومړي معاونیت د ټولو کارکونکو تنخواګانې به په لنډه موده کې اجرا شي. دا هم اوري چې د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی د سولې په بهیر کې د ښځو رول اغیزمن ګڼي.
ما باید که امرای مردم هم اونا را احترام کنیم و خودشان از اونا احترام میخواییم. ای اولین قدم طرف صلح هستند.
یو افغان پیلوټ غواړي په یوازې ځان د ټول نړۍ یو دوره وهي. په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره ویني او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن شې شنبه د سهار 6 بجې افغان ځواکونو د قلیزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل او شاوخوا 300 جګړې وروسته دا ولسوالۍ بیرته ونیوله. په دې اړه له سیمې اجمل آرین رپورټ لري.
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ چارواکي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری نن سه شنبه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغان ګډ ځواکونه نن سهار 6 بجې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د نیولو په هدف د پامیر 15 په نوم تصفیهي عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې افغان ځواکونه وتوانېدل د قلیزال ولسوالۍ مرکز اقتپل وسلوالو مخالفانو څخه بیرته ونیسي.
عملیات مشترک نیروهای عملیاتی کې د ولسوالۍ
نن سهار 6 بجې دولتي ځواکونه د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د نیولو په هدف تصفیهي عملیات پیل کړی وو او افغان ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز اقتپل وسلوالو مخالفانو څخه بیرته ونیسي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
عملیات په شدت جریان دارد.
ښاغلی اکبری زیاتوي چې عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو نوموړي د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ ده چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز لس ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفانو په لاس سقوط کړی وو خو نن بیرته افغان ځواکونه ونیوو او د دغې ولسوالۍ سقوط له کبله څه باندې زر کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آرین په راپور کې مو واورېدل چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د قلیزال ولسوالۍ مرکز نن له طالبانو ونیو. تر دې څو ورځې مخکې د کندوز تخار لویه لاره تصفیه کړه خو د ښار اوسېدونکي لا هم امنیت ته اندېښنه لري. احمد شیبر موضوع په کندوز کې له مدني فعال نوررحیم عاطف سره شریکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په ښار کې خلک امنیت ته لا هم تشویش لري. ښاغلی عاطف په ځواب کې وایي
کندوز ښار کې خو اوس نن کومه خاص دسیسه نه ترسره کېدل، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې اوس کار کوي، خپل کاروبار کوي او دا چې نن د قلیزال ولسوالۍ هم د وسلوال طالبان لخوا نه ونیول شوه نو د کندوز اوسېدونکي بلا هم په خپلو امنیتي ځواکونو باندې نور هم ډاډه وي.
عاطف صاحب، د کندوز چې کوم راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شوي دي، د کندوز د ښار اوسېدونکي او د ښار شاوخوا کوم کسان چې دي هغوی کله ناکله دغه انتقاد کوي چې ولې امنیتي ځواکونه د حکومت مخالف وسلوال پسې نه تعقیبوي، تر یو ځایه پورې تعقیب کوي او بیا یې پسې پرېږدي. څرنګه دغه تشویش اوس هم شته؟
دغه تشویش اوس هم له خلکو سره شته. اوس هم لکه څنګه چې باید وسلوال د ښار له نږدې سیمو څخه په شاشي، بیا هم نه دي په شاشي، بیا هم طالبان د کندوز ښار ته بیا هم یو ګواښ کېدلی شي چې یو ګواښ اوسېږي.
لکه څرنګه چې د تیرو څو ورځو راپورونه ګورو، مثلا د کندوز د خان آباد بندر خواته د حکومت وسوال مخالفان شاته شوي دي، د قلیزال ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونه نیولې ده او همداراز د کندوز د چهاردرې له لوري چې کوم تهدید ښار ته متوجه و هغه هم یو څه کم شوی غوندې دی. څه فکر کوئ چې امنیتي ځواکونه برلاسي نه ښکاري نسبت تیر کال دې وخته؟
نسبت تیر کال ته اوس برلاسي ښکاري، ځکه دوی په لنډ وخت کې وکولای شو چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي او هغوی لکه څرنګه چې داسې ویل کېږي چې هغوی غوښتل چې ښار تر نه وځي، خو هغوی په وړاندې یو قوي دفاع وکړله او پرې نه ښودل چې ښار تر نه وځي. نو نسبت نور کلونو ته یو څه قوي ښکاري امنیتي ځواکونه.
عاطف صاحب، د اوړي تر اخره پورې د کندوز څرنګه تصویر د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکولی شئ چې امنیت به څرنګه وي؟
تیر کال هم په همدغه ورځو کې، یعنی د روجې تر مخه دغه یو حرکت شو، یو د وسلوال طالبانو لوري د کندوز ښار دروازو ته ورسېدل، بیا بیرته دولت لکه څرنګه چې سکالې مخنیوي شو داسې مخنیوي شو، بیا په روجې میاشت کې هم دغه یو ورته یو حرکت و. خو وسلوال طالبان لا هم د کندوز شاوخوا کلو کې شته دي. نو د کندوز اوسېدونکي له حکومت څخه غواړي چې دا ځل خپل عملیات پراخ کړي او د وسلوال طالبان چې د کندوز شاوخوا سیمو کې اوسېږي له دغه سهو څخه په شا کړي.
د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت د مدني فعال نوررحیم عاطف څرګندونه واورېده.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کونړ په درې ولسوالیو او مرکز اسداباد باندې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي. په اسداباد درې د میزایلو توغندي وشتي چې پکې دوه دولتي مامورانو وشل شوي او چپې درې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو مقاومت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. روح الله انوري په لکونړ رپورټ لري.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم مزادی راډیو ته ویل د سه شنبه سهار سه باندې څلور بجې په لسګونو وسلوالو مخالفینو د چپې درې ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړي چې د افغان ځواکونو مقاومت سره مخ شوي او په کې له ډیر شو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
مخالفینو د کونړ په څو ولسوالیو کې ماڼوګي چپې درې او مروري ولسوالیو کې دوی په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي. خو په چپې درې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخالفین مخ شوي دي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي د امنیتي ادارو لخوا شل کسه مخالفین مړه دي او تر لسو پورې زخمیان دي.
هغه وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. مصمم وایي وسلوالو طالبان په مرکز اسداباد باندې بیا د میزایلو درې توغندې راویشتلې چې یو یې د مخابراتو ریاست په انګړ کې لګېدلې او پکې دوه تنه دولتي مامورین وژل شوي دي.
د وسلوالو مخالفین لخوا د مرکز اسداباد باندې د ړندې مرمۍ راټولول شوي چې د عمل دوه تنه یو د ولایت مقام د منابع بشیری رئیس او یو بل د اتراک کارکونکو محمد ناصر دا شهید شوی دی.
د مخابراتو ریاست یو تن کارکونکو د پیخي لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
او د حاکم مينون دی او د مخابراتو ریاست کې زو دغه ملازم ما خپل مبجو کې مرمۍ رااله رئیس منابع بشری مودي د اترا موږ نه دواله شهیدان شو او موږ ته خدای بښ کو موږ ورکه ناس او دی په حرکت په وظیفه کې او مرمۍ رااله لګیدل او من نه لاله.
د والی ویان وای په مروره وټپور پیجدری او سرکانو ولسوالیو هم بریدونه شوي چې پکې درې ولسی وګړي ټپین شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ټولو کارکونکو تنخواګانې به په لږه موده کې اجرا شي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هر نوي کال په سر کې د بودیجوي ارګانونو تشکیلات او ټاکنې له یو لړ اداري پړاوونو څخه تیریږي. دغه اداري پروسه د جمهوري ریاست په لومړي معاونیت هم پلي کیږي خو قانوني ستونزې پکې نشته. خان محمد سین په رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست لومړی معاونیت یو ثابت قانوني بودیجوي ارګان دی او د کارکونکو تنخواګانې به یې په لږه موده کې اجرا شي. دوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر نوي کال په پیل کې د بودیجوي ارګانونو تشکیلات او ټاکنې یو لړ اداري پړاوونه وهي او له هغې وروسته د کارکونکو میاشتني حقوق اجرا کیږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت تشکیلات او ټاکنې هم له دغه اداري پړاو څخه تیریږي. خاغلی عبدالرحیمزی وویل پر موضوع کار روان دی او د کارکونکو د تنخواګانو ځنډیدل کومه قانوني ستونزه نه لري.
په مجموع کې د یاد ادارې بودیجه اجرا شوې. زموږ د معلوماتو پر اساس د یادو فرماندانو معاشونه د رود تر میاسې پورې اجرا شوې. د هغه څخه وروسته هم پروسس کېږي د دوی په خپلو کې هغه د کوم د تشکیل د جوړولو پروسه ده نو د مالي امکاناتو له ادرسه کومه ستونزه شتون نه لري پاتې برخه هم اجرا کېږي.
د مالیې وزارت وایي د روان لمریز کال بودیجه شفافه ده او د دولت د مامورینو د تنخواګانو په ورکړه کې ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت کارکونکي وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمن ازادي راډیو ته وویل د دغه معاونیت ټول کارکونکي د دوی د تنخواګانو د ځنډیدو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تنها اداره ای که معاشات و سایر امتیازات کارمندایش باقی مانده است معاونیت اول ریاست جمهوری است. ما به عنوان
یوازنه اداره چی کارکونکو حقوق او امتیازات پاتې دي د جمهوری ریاست لومړی معاونیت دی. زه دغه معاونیت د دفتر د مسول په توګه څو ځلې د چارو ادارې ته ولاړم او خزمې او پښتله وروسته مې مکتوب ورواستاوه خو ځواب یې را نه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې د جمهوری ریاست لومړی معاونیت نه دی چې کارکوونکي د تنخواګانو له ځنډېدو شکایت کوي، بلکې د راپورونو له مخې یو شمېر نورې ادارې هم شته چې د څو میاشتو حقوق یې نه دي اخیستي. د هلمند ولایت یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي، خو د مالیې وزارت په دې اړه وایي چې د روان کال بودیجه تصویب او منظور شوی او د ټولو مستحقو حقوق به اجرا شي. ورته وخت کې د چارو پوه سمیم امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد اکثره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت ته پکار ده چې د کارکوونکو د حقوقو اداري پړاوونه پر ټاکلي وخت بشپړ کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی د سولې په بهیر کې د ښځو رول اغیزمن ګڼي او وایي چې ښځې د سولې پیغام ورکوونکي دي او د دوی دا مسؤلیت له کورنۍ څخه پیلېږي. اغلې غنی په افغانستان کې د سولې پر راوستلو ټینګار کوي او وایي چې جګړه د ستونزو د حل لار نه ده او هدف ته پرې رسیدل ناشونی دي. بیبی ګل غنی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. اجمل تورمان د اغلې غنی د خبرو مهم ټکي په خپل رپورټ کې راخستي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د ښځو رول اغیزمن بولي، وایي چې ښځې له کوره پیل بیا تر ټولنې پورې د سولې پیغام ورکوونکي دي. اغلی غنی د خبرې د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې.
پیاموار سول هستند، زنا هستند که
خزی د سول پیغمبر کون کیدی، حتی لکور د دوی د سول رول پدیگی او د کورنۍ غړي د سول لوري د ستونزو حواری د حسوی. کله چې غواړو سول راوړو، ټولنه نیمه له خزو او نیمه له نارینه و جوړه ده، ولی د ټولنې نیمه برخه لري کوي، دوی هم یو لید لوري لري،
یک دیګا دارن.
میرمن غنی تیره ورځ پارک کې د ښځو په څلورم ملي سمپوزیم کې هم د سولې په بهیر کې د ښځو پر رول ټینګار کړی او ویلي ول چې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو جدي روانه جګړه ده چې ډیره قرباني ترې اخلي. دی ویلي ول میرمنې باید د روانې جګړې په ختمولو کې مهم رول ولوبوي. میرمن غنی ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساوات او برابرۍ پر خبره هم ټینګار وکړ. ویل چې له اسلامي نظره هم دا د پاملرنې وړ ده او خبره همدا مساوات، برابری او یو بل ته درناوی د سولې په لور لومړی ګام دی.
د قران کریم کل ما انسان هستیم، زن و مرد.
په قران کریم کې خزی او نارینه او ټول ته د انسان خطاب شوی. موږ باید یو د بل درناوی ولرو، دا د سولې په لور لومړنی ګام دی.
ای اولین قدم طرف صلح هستک.
میرمن غنی که په ټوله کې جګړه د پردیو لخوا په افغانانو تپل شوی بولی، خو ټینګار کوي چې د جګړې دواړو غاړو ته افغانان دي او په کار ده چې نور د دغه جګړې د اور مخه په سولې ډب کړو.
تیر کدیم جنگ دیدیم چې کا جنگ
جګړه مو تیر کړه و مو کتل چې ډیره ګرانه ده، و مو کتل چې خلک له جګړې ستړي دي. په دې پوهیدل چې جګړه له بدبختۍ او ویرانې پرته بل ګټه نه لري او په جګړې سره هدف ته نه رسیږي.
مردم هیڅ هدف نمی کنم.
دا وای موږ باید د جګړې له حالت برته سولې او امن ته وګرځو او دا هغه محل شونی دي چې د خپل ټولنې د هوساینې او آرامۍ په اړه فکر وکړو. د یادونه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی د ملي وحدت د حکومت له پیله په بیلابیلو غونډو کې د ښځو او ماشومانو د حقونو او سولې په اړه خبرې کړي، خو تر ډیره یې فعالیتونه د ښځو د حقونو او د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې دي.
دا اجمل تورمان په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل غنی د سولې په بهیر کې د ښځو رول اغیزمن ګڼي او وایي چې ښځې د سولې پیغام ورکوونکي دي او د دوی دا مسؤلیت له کورنۍ څخه پیلېږي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولا
سره. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. دا پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې هیڅ څوک نشي کولای پرته له اسنادو لرونکي موټر سایکلونه وزغلوي او د غراز دوه کسان هم نشي کولای چې پر موټر سایکل سپاره اوسيږي. دوی وایي چې په سیمه کې دا کار د کلکو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې کیږي. نور حال له سیمې د داود تبان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې له پرله پسې نظامي جلسو کې له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې دا د پیو ژنو او ژوبلو د مخنیوي په خاطر به په ښار کې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز لګوي. دا پکتیا امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دوی له ډیرو پلټنو معلوماتو وروسته څرګنده کړه چې په دغه ولایت کې زیات خلک چې ادب شوي عاملینو یې له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستي.
پکتیا ولایت د نظامي شورا د فیصلې په اساس باندې چې کومه فیصله سوې ده هغه موټر سایکلونه چې پلیټ ونه لري هغه باید توقف شي.
دا د په وینا په دغه ولایت کې د ادب وژن او ټارګټ کیلنګ د مخنیوي او ستونزو کمول په موخه په بې اسناد موټر سایکلونو ګرځولو بندیز لګول شوی. عبدالرحیم زئی زیاتوی په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو کنټرولولو په موخه دې کار ته مخه او دا پروسه یې پیل کړې ده.
د صلح او ثبات دښمنان په استفاده د موټر سایکلو باندې هغه ناوړه اعمال ترسره کوي چې هغه له انسانیت او له بشریت نه سره لري دي. د دې په خاطر چې جلوګیری مو کړی وي له دغه هدفي وستلو نه موږ دغه پروسه په لاره چول.
دی وایي د ترافیکو مدیریت به ټولو هغو کسانو ته چې غواړي خپل موټر سایکلونو ته اسناد او پلیټونه واخلي جواسیر ورکړي، خو بیا هم د دوه کسیزې سورلۍ مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې په موټر سایکلونو دوه کسه ګډ سفر وکړي. د ازادۍ راډیو د معلوماتو له مخې دا پریکړه په داسې مهال کېږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 12 کسه د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې په نښه ویشتل شوي دي چې وایي یې ژوبل او نور وژل شوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو افغان پیلوټ غواړي په یوازې ځان د ټوله نړۍ یو دوره ووهي. ښایسته وایش چې په وړکتوب کې امریکا متحده ایالاتو کډواله شوې ده. په تاریخ کې به لومړنۍ ښځینه پیلوټه وي چې د ټولې نړۍ سفر کوي. وایس په امریکا کې د پیلوټۍ زده کړې کړې دي. وایي ځان ته په کتو یې نورو ته هم هیلې پیدا شوې دي. سفیولا ستنگزه د ښایسته وایس د ټولې نړۍ د یوازې سفر جزئیات وړاندې کوي.
خایسته وایز به په الوتکه کې اوږد خو تاریخي سفر وکړي. 90 کلنه افغان پیلوټه به په تاریخ کې لومړی ښځه وي چې په خپل الوتکه کې به له ټولې نړۍ راتاویږي. وایز غواړي د نړۍ د چار چاپیره سفر لپاره په 300 هیوادونو وګرځي. د خایسته سفر له فلوریدا پیل شوی، په هسپانیې، مصر، هند، سنگاپور او استرالیا تاویږي او بیرته به د اګست په میاشت کې فلوریدا ته ستنه شي. هغې د دوشنبې په ورځ د اتلانتیک سمندر په سر د پرواز تابیا نیوله چې د فرانسې خبري اژانس ورسره مرکه کړي. د دې سفر چې ټول ټال 25,800 کیلومتره دی د نړیوالې ملکي هوایي چلند ادارې لخوا تمویلیږي. خایسته وایز په امریکا کې لوی شوی، خو وایي دغه هیواد ته تر رسیدو او زیاتو سختیو تیرولو وروسته د نورو لپاره په زړه کې هیلې ټوکېدلي او د دې په خبره نور هم کولای شي په زیار سره ځانونه یو ځای ته ورسوي.
اصل کې له افغانستان څخه راتلل او په دې هم پوهېدل چې د نورو خلکو هڅول او هغوی هیلمند ساتل ستونزمن کار وي، په خاصه توګه که غواړي یو ښه راتلونکی هم ولري. ما یوازې ونه غوښتل چې په دې اړه فکر وکړم، ومې غوښتل چې واقعا په عمل کې په دې اړه یو کار وکړم.
وایس چې یو وخت له پیلوټۍ ویرېده، اوس په بیچ بونانزا شپږ دېرش ملکي الوتکه کې پرواز کوي. د وایس کورنۍ په افغانستان کې د شوروي یرغل له پای ته رسېدو سره سم د کډوالۍ له یو کمپ په 1980 میلادي کال کې امریکا متحده ایالاتونو ته کډه شوې وه. ښایسته وایس به د نړۍ د چار چاپیره سفر د بشپړولو لپاره دېرش ځایه تم کیږي، چیرته چې د دې لپاره د ښوونځیو له ماشومانو او بېلابېلو خلکو سره د لیدنې زمینه برابرېږي او هغوی ته به ویناوی هم وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي او په اف ایم 100.5 څپه بیا په مرکز کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول واورئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم اورېدلی شي. د خبرونه دوهمه نیمای تنیز دي شو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د نور ریپورتونو سربیره ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام هم لرو او دا هم اوري چې د ترکی ولسمشر نن په واشنگتن کې خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره کتن لري. خو اوس څلور نیم بجې شوې دي. لملالی بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو د قاچاق کښت تولید په وړاندې نړیوالی همغږي ته اړتیا ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت د ټولو مامورینو تنخواګانې به په کم وخت کې اجرا سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه مېرمنې وژل سوي او درې ماشومان ټپیان سوي دي. ټاکل سوی د نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو پر مهال غوښتنه وکړه چې امریکا کورد د سوریانو ته له وسلو ورکولو ډاډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د روسیې پر یو شمیر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي ویب پاڼو بندیز لګولی دی. د انټرنیټي امنیت شرکتونو موندلی چې احتمال سته له تیرو څلورو ورځو راهیسې په نړیوالو انټرنیټي حملو کې د شمالي کوریا لاس وي.
د ازادي رادیو او ری ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن امریکا کې خپل امریکایي سیال سره ویني. په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اوري. خو اوس مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فورسل د اسیا سیالۍ په لړ کې نن د افغانستان د فورسل لوبډلې برونی ته 14 دیو پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل علي کاظمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فورسل لوبډلې څخه زیات ګولونه جواد حیدري وهل. کاظمي وایي چې د فورسل ملي لوبډله د سور په 28مه له مالیزیا، په 28مه له عراق، په 29مه له تایلند او په 30مه له بحرین سره لوبه لري. په تایلند کې د فورسل اسیا سیالۍ 14 ورځې دوام کوي. د هند معلولینو د کرکټ په سیالۍ کې د ګډون په هدف د افغانستان د کرکټ د معلولینو لوبډلې تمریناتي کم سرلنن څخه پیل شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي 22 منیټې څخه د افغانستان د کرکټ د معلولینو لوبډله د هند د معلولینو د کرکټ له لوبډلې سره درې پر لپسې شلوریز سیالۍ لري. هوتک وایي چې په دغه تمریناتي کمپ کې شل لوبغاړو برخه اخیستې چې د تمریناتي لوبو پر مهال بشپړس لوبغاړي د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره غوره شي. د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ د معلولینو د لوبډلې تمریناتي کمپ یو اونۍ دوام کوي او دغه لوبډله له کمپروسه د مې په شلمه هند ته ځي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې سبا شپه ریال مادرید او سلتا ویګو د فوټبال ټیمونه لوبه لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د سلتا ویګو په کوربتوب ترسره کیږي. له دې مخکې د ریال مادرید په کوربتوب دغه دواړو ټیمونو لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي ترسره کړې وه. د لا لیګا د جدول له مخې ریال مادرید د اتیا امتیازونو په درلودو سره په جدول کې دوهم ځای او سلتا ویګو د 34 امتیازونو په درلودو سره 13 ځای لري. د خبرونو پای.
یو شمیر تحقیق کوونکي تور پورې کوي چې په نړیواله سطحه چې تیرونه کوم سایبری بریدونه پر کمپیوټرونو شوي دي له شمالي کوریا سره ارتباط لري. د جمعې پر ورځ د نړۍ په یو نیم سل هیوادونو کې د انټرنیټي حمله وشوه. تر اوسه په دومره ډیرو هیوادونو کې داسې یو ځایي بریدونه نه وشوي. برید کوونکو له هر کمپیوټره له 300 تر 600 ډالرو پورې وغوښتل چې کمپیوټرونه ورته پرانیزي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د سایبر بریدونو د مخنیوي امنیتي شرکتونو داسې نقشې موندلې دي چې د رند سوموير په نوم سایبر بریدونه داسې ښکاري چې له شمالي کوریا سره ارتباط لري. په دې سایبر بریدونو کې چې تیره اونۍ وشول تر 300,000 ډیر کمپیوټرونه د نړۍ په یو نیم سل هیوادو کې اغېزمن شول. د سیمانتیک شرکت او د کسپرسکي لابراتوار په نوم کمپنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې په تازه سایبري برید کې هغه ډول ویروس استعمال شوی دی چې درې کاله مخکې ترې کار اخیستل شوی و. په 2014 کال کې د سونی شرکت کمپیوټري سیستم هک شوی و او هغه وخت چې مالی کوریا تورنه شوه چې د دې برید شاته ده. د جمعې د ورځې په برید کې برید کوونکو چې له متاثره شویو کمپنیو نه د پرانستو په بدل کې پیسې غوښتي، هماغه کوډ استعمال کړی و چې په 2014 کال کې هم سایبر بریدونه پرې کړي وو. د انتظار په نوم یو اسرائیلي شرکت هم دا خبره تایید کړې ده چې د نوي سایبري حملې تر شا شمالي کوریا ده. د رینسوموور په نوم کمپیوټري ویروس په عمومي ډول هغه کمپیوټرونه اغېزمنوي چې له پخواني وینډوز سیستم څخه کار اخلي او دا سیستم اپډیټ شوی نه وي. د ازادي راډیو د خبر له مخې په نړۍ کې د قانون د تنفیذ ادارې د واشنگتن په ګډون اوس دا مسله څاري چې په روسیو سایبري بریدونو کې شمالي کوریا څرنګه لاس لرلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه لا وار له مخه دی چې دا خبره وکړو چې د دې حملې شاته په دقیق ډول څوک دی، خو دوی په دې سایبري برید کې د شمالي کوریا د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. د اوس په نوم د چک جمهوریت د سایبري امنیتي شرکت د راپور له مخې په روسیا، تایوان، اوکراین او هند کې د وانا کرای په نوم کمپیوټري ویروس تیر اونۍ کمپیوټرونه اغېزمن کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کورنۍ امنیت سلاکار ټام بوسرت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا رد کړه چې روسیې سایبري حمله د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې شوې ده او کوم وسایل چې له هغو په دې حمله کې استفاده ترې شوې ده هغه په امریکا کې سره سم شوي او د انټرنیټ له لارې د نړۍ په نورو کمپیوټرونو کې نفوذ کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي. ټاکل شوی دی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وویني. دواړه مشران په دې کتنه کې د سوریې د جګړې په ګډون د یو لړ لانجمنو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنن په سپینه مڼه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې پر متحدو ایالاتونو فشار راوړي چې دا هیواد په سوریه کې هغو کورد ملیشو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي چې په هغه هیواد کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او ترکیه په دې هیواد کې ډیره د کردستان د سخت دریځو ډلو سره په اړیکو تورنوي. دواړه مشران دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د سوریې د جګړې پر سر نړیواله ډیپلوماسي ډېره پیچلې او سخته شوې ده. که څه هم ترکیه او متحدو ایالاتونو په دې جګړه کې یوه خوا نیولې او دواړه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي، خو په ځینو برخو کې اختلاف هم سره لري. پر دغو اختلافاتو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو نورو مسایلو کې هم اختلاف شته چې ښایي په نننۍ کتنه کې پرې تمرکز وشي. د راپورونو له مخې رجب طیب اردوغان بل ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه یو ځل بیا وغواړي چې متحده ایالات په دې هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې ترکیه د تیر کال د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرحه بللی ور وسپاري او هم د رضا زراب په نوم پر هغه سوداګر چې د ترکیه او ایران دوه ګونی تابعیت لري او اوس په متحدو ایالاتونو کې زنداني دی بندیزونه لري او نوموړی خوشې کړي. اردوغان چې ټاکل شوی نن د غرمې په 12:30 بجو په سپینه ماڼۍ کې له ترامپ سره وګوري د ازراب د خوشې کولو لپاره هڅې کړې دي. نوموړی په دې تورن دی چې د امریکا له بندیزونو یې سرغړونه کړې او د ایران د سپاه پاسداران او په تهران کې له نورو کړیو سره په معاملو کې د یو منځګړي په توګه مرسته کړې ده. د محکمې د هغو اسنادو له مخې چې تېره میاشت په ډاګه شول د نیویارک د پخواني ښاروال رودولف جولیانی د مدافع وکیلانو دفتر د هغه دوسیه مخته وړي. جولیانی چې د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړی و د دغې قضیې په اړه په تېره فبروري کې له ترامپ سره کتلي او د دې هڅه یې کړې چې زراب د یوې ډیپلوماتیکې پروسې له لارې له زندانه خوشې شي. د ترکیې ولسمشر هم په ښکاره د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. احمد یایلا چې په جورج مسن پوهنتون کې استاد دی او په خوای په ترکیه کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کړي په پرمختللې ډیپلوماسۍ خبرونه کې روانه اونۍ لیکلي چې اردوغان د دې لپاره له متحدو ایالاتونو غواړي چې دغه دوسیه وتړي چې د حکومت هم په دغه مسله کې ښکیل دی او ایران سره د بندیزونو له څنګه په تېرېدو کې مرسته کړې ده. د هغه په وینا اردوغان پوه دی چې که هغه له زندانه خوشې نه شي ښایي په محکمه کې د ده پر ضد شاهدي ورکړي. یا علاوه د ده په باور اردوغان به ښایي متحدو ایالتونو ته د ترکیې په جنوب کې د انچر لیک د هوایي اډې په اجاره ورکولو سره د یوه امتیاز په توګه پر ترامپ د فشار لپاره کار واخلي چې د ده غوښتنې ومني.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو البته هم نظرونه دی او هم شکایتونه. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه راوخلم چې د تیر اونۍ د هغې جګړې په اړه خپل نظرونه راستولي چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وسوه. نورې خبرې به وروسته وکړو. لومړی ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې مو پرېښي دي.
ہلو السلام علیکم زدی آزادی راڈو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زدی لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو شهیدانو شهادت یا الله په دربار کې قبول غواړم. زخمیانو ته شفای کامل او عاجله غواړم. اقرباو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم. شنن د پاکستان ملتت په مقابل کې د پاکستان د هجانو په مقابل کې په شهادت رسیدلی دي او زخمیان دي. خو د هر هغه چا په حال زه افسوس کوم چې د داسې مرتب په کومنده د داسې مرتب په خلو د افغانستان خاوره بربادۍ په وینو لمبی په اوښو لمبی چې هغه غیرت نه پېژني هغه پښتو نه پېژني باید موږ دا وطن رنګ نه کړو دا وطن برباد نه کړو دا وینې توی نه کړو دا اوښې توی نه کړو دا د موږ د آبادۍ دښمن ده د موږ د ترقۍ دښمن ده د موږ د ازادۍ دښمن ده د تیرو وختونو د راتلونکو دښمن مده ار افغان باید په دې باندې سر خلاص شي چې دا د موږ دوست نشي جوړېدای نو د ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه. السلام علیکم
ورور از دا افغان مویر غواړم چې دا سپین بولدک کې جنگ شوی دا هغه شوی دی دا د پاکستان هر وخت په موږ په افغانستان باندې تیرای کوي اتر کوټه پورې زموږ خاوره د ورور جان دی درد دغه خپل تیرای کوي باید ډېر نور لاس کته شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب الکریم زاہد لشکرگاہ شہر رابطہ زما شخصی نظر دا دے چوزر دا پاکستان موږ پر تورخام او پر سپین بولدک پر دې دغه باندې سرحدو باندې اوانونه او توغندۍ را چټ کړی دي. هیڅ موږ افغاني عسکر یو بل یو افغاني یو تکړه مشر یو قومي مشر نو سره ولاړ شو ورته وایي د ولس ته یا د ملت وایي چې دا جواب په کلکه ورته ورکړي. دوه ګاښته به داسې کلکه جواب ورکول شي بیا په ژوند پاکستان پر موږ باندې ولاک بیا غشت شي وي کنه ولاک موږ داړ کې خو کې نو نور وخت نه ځای کو.
السلام علیکم. السلام علیکم عبدالعزیز پیغام آزادی رادیو تھا سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. زه غواړم زما پیغام دار چې دا د پاکستان کومې ګرګړنې پېښې په زموږ په خاوره کې کوي یا زموږ ولس ته رسوي موږ دا غواړو که حکومت په هره لار کې زموږ له ولس نه هر ولس نه غوښتنه لري که د سر د مال په دغه موږ ورته ولاړ یو نورم په ستاسو سره. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت سره ستاسو پیغام پرېږدمه. د ولسمشر او لوکور چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک کې ټول سرحدي ځواکونه په ښه وسلو او مهمو وسلو باندې سنبال کړي ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته فرار باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت داسې غاشوتونکي ځواب ورکړي لکه تېره جمعه چې پاکستان ته ورکړي. پاکستان د تروریزم مور ده او هر وخت تروریستان روزي او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو کولو لپاره افغانستان ته راستي. ولسمشر باید پاکستان ته غاشمتونکي ځواب هر وخت ورکړي. وسلام محمد قاسم زواک.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو اوریدل. البته پر ځای بولم چې دلته یادونه وکم د همدې موضوع په تړاو په ټول افغانستان کې د عامو خلکو او په خپل د حکومت خبرګون شودل سوي چې ازادي رادیو پر راپور نه درلوده. د غرض غوړم دلته د کندهار او زابل ولایتونو د اوسیدونکو خبرګون دروورم چې د پاکستان له خوا د افغانستان په خاوري د تیری په خبرګون کې لارو سړکونو تراوتلي وو او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وشو. د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی د خبرګون نه راخست دي.
پاکستان
د زابل د ولایت شورا رئیس ته جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزه ته چمتو دي.
د زابل ټولو د دنیا د پاکستان نور هغه غیر عدالتانه او حرکتونو چې زموږ د خاورې په خلاف دي، زموږ د نظامیانو په خلاف دي، د زابل ولسونه نور تر پازې راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره ډلونه راایستلي دي، د ډلو په وهلو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزید دي چې خپل سرحد حرکت وکړي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکړ هم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژه سي نو د زابل ولایت اوسیدونکي به د ملي اردو او د پولیس سره یو ځای او د دشمن په وړاندې به جګړه وکړي. هغه پر عامو خلکو غږ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لاره کې هر ډول قرباني ته چمتو سي.
د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان بې شرمانه حمله چې زموږ پر خاوره باندې کړې ده او تعرض یې کړی دی راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ دغلته دفاع کوو. خپل د ډاکټر صاحب اشرف غني صاحب غوښتنه دا ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د خپلو ملي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بندر په لوکمانه او نظر کلو کې په دوله ساته جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا اته اتیاتنو ته مرجوب لواوښته.
په کندهار او زابل کې د پاکستاني پوځیانو پر ضد عامو افغانانو غبرګون واورید. تر یوې وقفې وروسته خپرونې ته ادامه ورکړو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د غزنی ولایت بیا کولوسوالۍ نه د پیغام آزادۍ رادیو ته پرېږه دا چې د غزنی په ولایت کې عسکر له موټر سره ډېر ځلن کوي، روپۍ ترې اخلي، چې طالبان روپۍ اخلي، یو ځای دې اخلي. ولکه چې غزنی کې څه چلند روان ده،
مسلمانی
السلام علیکم، هلمند ولایت غزنی ولایت هلمند ولایت څخه دا پیغام ته تقریر دم چې موږ دې په هلمند ولایت کې یم نشګره یو په لا ګرانتی ته تلو د ګرانتی ته به چې رګستان ته وخاتو درته ونه پرو اسکر دی نو یې دوه په څو روپۍ په نفر وایي بل خپل چې نګدا خطرانو چې څومریانو په نامه باندې راځو دا خاطر ګرانه راځو دا خاطر دوه په څو روپۍ دیولې دې ته مهم ورکه مجبور وو جواب نه سره سره ویلې هغه ته نو وکړه دا په لاره اولادو لشکرګا دغه ته نوزاد ولې ولسوالي ته تمنې شو په ځای خو کې راځي چې لږه نه اوځي مې ګریش له ولسوالي چې باز لشکرګا دې بولې لږه سره ول له کوڅه څنګه پر څنګه باندې خاطر و درې شنه و تر کني نه می هم لیکل نشانه می هم لیکل شادان هم بدره ول شادان دې پر و درومه نو خو هین و ورو رضا خاني دلیل نه سره ویل نو دې څول و هي خو می ته به څه وو سره څه نه لري السلام علیکم نور ولیم د حج کې من اوسیدونکی یم فعلاً بټکوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. غواړم چې دلته د پاکستان کنسلګرۍ سره دوه ضابطان دي چې یو شاړی دی ټول هلته چې کوم خلک چې پېژني او یو چې دی د خوګیانو دی په رشوتو باندې او په واسطو باندې خلک لیزو لپاره بخښي کوي او په زرونو روپۍ واغستي او خو سپټیا ګرځي څخه کوم کنه چې راغلي لري او کونړ نورستان څخه هغه ته ویزې نه ورکول کیږي به ته بدل کی پیسې غواړي مونږ والی چې تم تیر ورستلی او ورته مې لې چې دا رقم مونږ نه پیسې غواړي راته په ودی چې په هغه جری ریسوم ویلې چې پیسې ورکړي زمونږ غږ څوک نه اوري او دې کوڅه څخه نه خلی شي ما خپل مل سر جلد تیر کړی او د کو څخه هم به خرچه شو او ډیر زنانو د خو سپټیا ګرځي څخه راغلي لري زنانه باندې دې خپه مننه کوم چې زمونږ پیغام ادا دی راړو
السلام علیکم. السلام علیکم، غزنی ولایت خبر کوم مشهور مٹروان یم نمود دا پوسټو سے ډیر فازا دی جمع گل خبر کوم دا پوسټ یز مر روپیا کی مر ډیر فازا به یو دا وردو نه اخی دا پولیس اخی مر ډیر دنه فازا دی دا کربا دی او دا مکور دا جنډی دا غزاستر دی او دا مر ډیر دنه شکایت
السلام علیکم
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. خواهش مدار د کندهار پولیس چې دي دغه نږدې زبروي وایي چې نیښ ور به پیسې د نیښې او دوی د یارانو څه بیا تر باغس پورې دا څنګه حکومت دی؟ بس نو د یو ولایت ته بل ولایت ته خلک نه دي چې بس وایي چې نیښ ورسیا وایي طالب دي وایي دا پیسې د نیښې. السلام علیکم.
السلام علیکم زورو د پروجیکشن خبرې کوم د شهیدان یو پرمد ورور دولسم نهې ته ورغلی وم. هغه زما کار نه کوي، 2000 روپۍ رشوت راکړه، که 2000 روپۍ رشوت نه راکړې نو کار به ته وکړم او کنه خپل کار کوه.
السلام علیکم. سلام علیکم. نوې زیری او نوې خبر در کوم چې د لشکرګاه د دورایي را تیر شه د کښېنخوا د ملنګ کاریز او سجازه در پلان باغې پوله پرې دولت په پوستو کې غلق شنولې دي. د عام ولس څخه پیسې اخلي چې باغې پول ته ورسېږي، باره خالي صدرې په لاس ورکړي، نور دې وختونه کورو ته علاقې. ایا چې دا ولس ګرم چالري چې دولت لري که بهر ملک ته ځي خو د لارې زار وژنې دي، دا هر مشکل سره مخ دي. او که چیرې مثال دلیا په افغانستان کې خواري کوي، شاوخوا یو کارو کتار کوي، هغه دا پوستو والا چې د کورو پر رسېږي مکمل د سې چې واخلي خالي جوبې علاقې چې ورته چې دا ولې داسې کوي تاسو خو دولت نه ځای مشه دولت تنخوا نه راکوي نو موږ دسې د جوبه کارو که دا چې کېدلی شي خو هغه ستاسو خپل کار دی، دولت خپل نظر دی او دولت سره باید داسې ونه شي. نو دا کدی ولس د ځان دښمن جوړوي خو د هغه دنده دې په مخه واخلي او که ولس چیرې وځان ته نږدې کوي نو دې غلاوې نه کوي، دا کارونه دې پرېږدي. وسلام په احترام اوروزګان ولایت.
زه د غزني ولایت، زه محمد رضا د غزني ولایت یم. پیالم په هلمند ښار کې یو دلته دا مې یو څو روزي د پارې باندې سارا ته وځو، بېرته چې راځو د سنګریانو په نوم خلک یې راته کېنولي، پیسې راڅخه اخلي او خواته بس دا پولیس په نامه باندې دي لنګور وزارانو سره یې پیسې د هر مسلمان څخه اخلي. دا اوس د وطن د خدمت لپاره ولاړ یې او که د غلا لپاره ولاړ یې، موږ دا پیغام د خدای لپاره ورسوي که دوی د وطن د وظیفې لپاره ولاړ یې نو دا کار دې پرېږدي، او که د وطن د وظیفې لپاره نه وي ولاړ بیا دې نو دا کار کوي.
دوستانو د فساد په اړه مو ستاسو شکایتونه واوریدل، خو دلی وکړي چې چارواکو هم اوریدلې وي. د یادونې وړ ده چې په خپل افغان حکومت هم سره له دې چې وایي د دې پدیدې سره په کلکه مبارزه کوي او غواړي له منځه یوسي، خو ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه پر ورځ د فساد له منځه وړلو په اړه د اروپایي ټولنې دریم کلنی کنفرانس ته په وینا کې ویل چې لا هم افغانستان له فساد سره لاس او ګریوان دی او دا مبارزه کافي نه بولي. راځي په خپل د ولسمشر غني څرګندونې په ګټه واورو.
My submission is our common
دی وای د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژي نتیجه ده چې دا نه همغږی لامل هم کیدای شي. موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایطو ته په کتو سره په دې برخه کې همغږی رامنځته کړو. په دې برخه کې میلیارډونه ډالر تخنیکی مرستې ځای شوی او په هغه کسانو ویشل شوی چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګ اراده نه درلوده. نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفیږي دوی ولې پروا وکړي؟
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري. یو شمیر نور پیغامونه هم لرو دوستانو چې پر مختلفو مسایلو تاسو مشتر استولې دي، موږ به په امانت سره در تخبر وکړو.
مله السلام علیکم. زه عمران د افغانستان د پولیس خرواکو نه دا وختونه کوم چې د بیا له څو څنګه په کال سمه د کوم د فال مانسدین چې تکاو شوی دی هغه کسان لا په نن ورځ پورې ماشنن دی ول شوی اول ډاکټر وایي ته خبره وختن درام او بیا نور لور پوری چارواکي د افغانستان د دولت د کوم مانسدین چې هغه ته ماشنه حواله کې هغه غریبان قرباني ته او خپل وطن ته سر نور کړی ته نن پورې خپل ماشنن دی ول شوی ټول چارواکو څخه دا وختن درام چې فوج او د جګړې قرباني وروته دی چې دی پرتګال ته باندې او نور وسام پخ.
بله زه لوګر نه خبرې کوم. د لوګر په شهادت عامه کې واکسین د لیونیسکي واکسین په بیا باندې خرڅوي. ډاکټران اول کې او پلمه او بهانه کوي وایي نشته نیز خلاص شوه، په اخر کې یو سازش کوي وایي 8000 میتي 8000 میتي 11000 میتي. دا زموږ شکایت شهادت عامه ته یا مربوطه مقامات ته یا بالا مقامات ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زمانم سناگل ده کبیسا ولاین علسه ولسوالی نگاگیگم. دا علسه ولسوالی که دیرونو جنگ ده پوشلی دا اوس قریب خود جنگ طول افغانستان سر تا سر جنگ ده پوشلی دا علسه که نه مکتب نه مدرسه نه بازار طول همداسی بند دی. دا قریب دو میاشتې ډېر کېږي همدغه دولت طالب هر ورځ همدغه ګرز ګرز نه بازار ته خل پرېږدي نه بل ځای نه بل ځای. دا به آخر کې څنګه وشي؟ دا به څه وي؟ دا کوم څه وخوري به وي دا حالات؟ یو غم وخوري دا تګا ولسې ولسوالۍ کې یو ورځ نه دی دوه ورځې نه دی. نور الله لره مختخه د ازادي راډیو نه ټول یو جهان تشکر خدای پامان دی.
عبدالباسط قرباغ دوری خیلو نه د فواید امه وزیر صاحب محترم خو نه پینځه ده په تیاره کې دي. دا د سره شمالي نه د افغانانو سرک دوی نه ویني درې ساعته سره شمالي نه ته د افغانانو رسیږي. او حال دا چې درې ساعته له تو جلال آباد ته په لختي موجوده پولیس سره رسیږي. نو دغه مهرباني وکړئ د وزیر صاحب ته په خپلو سترګو دغه سرک وګوري. او بل د سره شمالي نه د قرباغ سرک هم د فواید امې په غه کې دي. دغه هم ډېر خراب شوی نه د ترانسپورت په وسایطو نقلیه دپاره ډېر غټ مشکلات دي. دا خو چې نن د لس روپۍ خرابی ده کمې سي پرېږدي سبا شلو ته کېږي بیا د جوړېدو توان نه لري. همداسې دغه د قرباغ د بغلان ماشینه وی سرک هم جوړ شوی. دا هم باید فواید امه په نظر کې ونیسي.
السلام علیکم. محمد ولی د ننګرهار نه خبرې کوم. وروره زما دا واتساپ کې وروره موږ ماجرین راغلي د پاکستان نه د سی لیګل څخه څه ته ما په دې سره صرف جوړ جوړه یو بوخته وړي را کړی د انټرنیر سره د حساب دی یو راته ته ماجر راځي څه ته انټرنیر نه کې له بل بار جوړ وسه نه
زه خان کو چې د زابل ولایت نه زنګ وهمه. موږ هیله کوو چې موږ مالداران یو. موږ به شاده به ترنک به وګو گزاره نه شو بل ځوبونه چې ماغه اندارې وي یو کوش تاوی مې مال نه پرو دیږي. موږ مالونه را ده ته خماخه شي وکیږي. د اصل کال د غزمو دند ده. موږ دا چارواکو ته هیله کوو چې موږ سره نو کوي هیڅ وکړي هیڅ کوم څه تک پرو کې دی چې څوک ښاری په غټه کان کې پر مالدارانو بخي او بل موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه همدې کې کرلي دي. موږ د اړوند مندې کېوې هغه یې کرلي دي. موږ دلته واړوو بالا دي دوی بله پر ودرېږي. دوی پوستو ته وایي وایي دا کوچیان توانیان دي دا ټکان دا کوچیان کوي د دوی مطلب د کښته وي. نو موږ څه وکړو پر کومو خوا ولاړ شو. موږ دا هیله کوو د زابل د چارواکو سره چې زموږ سره نو کوي احتیاط وکړي او زموږ سره موږ نه کتاوانې وسلام.
د اسدی اوریدونکو پروګرام اوري دوستانو د دې ورور خبرې مو اوریدلې چې د کوچیانو د ستونزې په اړه راستر ژغیدې. موږ به پراتلونکو خبرونه کې یو میلمه ولرو چې په ټول افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو او شکایتونو په اړه موږ ته معلومات راکړي او دا چې د دې لپاره کوم ځانګړي پلانونه په پام کې لري. له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت پای ته ورسید. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چه در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ تنکی وینما تول جهان زما 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 شی تاچ تنکی وینما تول جهان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی تا
ست چه در گورم استرگ میرنارنار